لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارز واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمایز چارواکي د چهاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چهاردرې ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
خغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته کړه چې تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپل نه کړي، هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پوردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پوردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پرشویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په وینا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرخوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شاملوي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې وژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي او نی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون سلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت هډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یو اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتري واټن کې په عین عیسی سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډېره درې نوې لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی رحمان وای د دې معنا دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
د دې د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې موږ سره د مخکې نه موافقو وسمو سره موافقي.
په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم سسته پسته یم داسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولیږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه ثقل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناتو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناتو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته د ناتو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجندا چې موږ سره کول شوې ده. او نن به په یو ګردي میز کې د افغانستان او ناتو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کیږي. تر اوسه خو دلته لا سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دیجی په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو له افغان سفیر سره یوه رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلوده، نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مسعود ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو په جوړیدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بله هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناتو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریه او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناتو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناتو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناتو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوث ماموریت وروسته هم ناتو په افغانستان کې حضور ولري، او وویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دی هم د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دی هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د فعالیت ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له لیده او دلته د ناتو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناتو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه افغان چارواکی سرپرست دی، یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړل، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاري اخلي، د افغانستان په شمال کې کوم عملې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې د عملې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپل د ناتو منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به یې خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناتو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناتو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپل د افغانستان دفاع وزیر شکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرانس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات راکول. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خپره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د ښاغلي هایسم د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیم خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پروند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه. په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي، د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوګده محل کې سولې یو لوکس شي نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ و نه کړی چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا کړی.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د مذاکرات لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکرات لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو او زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوریږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوعه همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب آغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته څه ځواب لرئ؟
د افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلې دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کومنګ د خبرو صلاحیت نه لري، یا زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري، نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلې نه دي، دوی په داخل کې خارج کې ناغي به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري. زما په نظر دا یو عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپل علیزلې وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکرات نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان وستل نه شي.
په راتلونکي کې آیا د سید غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، د څه پلان شته؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې، ان موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
کابل چپ نننه یورت
د شپه از موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سحر له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شاوې دوي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو. ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغې رسنۍ سره د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د کابل واشنگټن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. ویسا د ولسي جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له آی ایس آی سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره خپله سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت د سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس یې باید ولسي جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور د رایې اخیستل، دوهم له حکومته د آی ایس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسی جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې یوه پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سرمقاله لیکونکو په وینا د پښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤلان او د نظر خاوندان په امنیتي ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سرمقاله لیکونکو د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خبرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لیرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې یو تعویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې، د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې وروڼه یې، د هغوی میرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې اووه دېرش تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یوه خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ ایوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. د سیمې شپې راهیسې د کندوز چاردرې ولسوالۍ باندې له دوه استقامتو، یعنې د مزار له خوا نه د ارګنک له سیمې نه ځواکونه راغلي وو، افغان ازاد ځواکونه، او د جنوب لور نه کاږه عملیات پیل کړي وو. او همدا اوس محمد عمر صافي د کندوزوالۍ په خبري کنفرانس کې ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنه وسله مخالفان وژل شوي دي، سبان دیار لسنه تپیان دی او یو شمیر هم زوندینی ویلی دی نموری ویلی چه دا افغان اولیسی زوکون درست پر دی چاردری اولیسی نیولی دا سوی عملیات اللہ هم روان دی.
بله، او دی لند را تووایی چه دی دشتر چی دی بیرتنیولو لپارا چه پلان شتا؟
دوی ویلی چه کلا بانگا دی د ساغری ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، ځکه چې دا د کندوز مرکز ته ډېر نږدې سره ده او وروسته له هغه به بیا به په چاردرې باندې په چرچي باندې تصفیه عملیات پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه یې خبرې کولې. دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ خبرونه روانه ده. سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د مهال د ولسي جرګې غړیو یوه فوق العاده غونډه رابللې او په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر دیرشمې نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و. په عراق کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقا ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګ او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر دیرشمې یا ټاکل شوي مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. د اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هواد دریز له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain et Charo le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara le yosata bahth naraglam zghwaram de France de riz de Iran de atomi mawzu pa rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun kida khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana la rich altiawi da gharaz la pawzi zayuno tkhakatana ham pak shamil wi da pa de mana che ka ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد وو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي او دا هغه دریز دی چې فرانسه به پرې ولاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې وی ټاکونکو مرحلې ته داخلي شوې. خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdiye we dir ta kun ke marhale pa pail kiu zahil maniam che da marhala che tu kam urazi urta pati di hego khabaro atro ta de pai ta ke khig di che nale wala tulane la zaban de la su kalu rais la andi khnusra bukhta sat le da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مې میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګریټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د مام شاکر تر هغه ډیر خزان را تخکاری ده.
د دې کې څه خوند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي ریاست یې نن خونو سکه
دا یاران دوستان مس یو بل سیګریټ ورکی ونس یو دم ځا په کیسه کې مکیږه وې دنیا 15 ورځې د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مې میاشتې 13 چې د 1994 کال د غبرګولي لسمه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي، او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګریټ نه څکوي خو له دود سره مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګریټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګریټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني.
لته سونه ډیره بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې په خبرولو کې سهوه پیښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اوریدو ته. ورپسې به د یو کلی زرغګونه د ډرامې وبخښئ، له تاسو نه بخښنه غواړم. او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوې نو روزي پیدا کول لسړي هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړې چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګر مځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ګرو د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندي وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر مزلار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خواته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیلمن وو چې د یو کسب لزده کړي پاتې کړي دي.
کم ځای
شارسی الوسولی
کوم کسب کار دې زده
نه کارم نه زده دا چوکي مزدور کی یو ورځ تارو کډ بدرې ورځ بیکار وي
نو ولي بیکار وي
دلته ور اړیو نه پر راسی لس نه پر ور پسی منډي وي کارونه نشته کوم کسب زمون نه زده بس سباینه تر مزدره پر دلته ولاړم
مزدور کارې کی څه کوي
مزدور کارې جیل کار سر لاړ سم مصالحه جوړ کو ورته خخت وار کو غته بس هغه څه کومه مرو کی مغه اصله کار کو
نوم دې شهره
دل محمد
ګل محمد کوم کسب کار دې زده کنه
نه کاشه کار کوم زده دې چوکي مزدوري کو
څه ډول مزدوري کوي
استادان سره روزي مصالحه جوړ کړ خخت وار کدا کار دې
نو ولې دې مسله کندې زده کړې
سره کوم نه زده کړې جنگونه ول بس پر دې ملک یو دې وخت ماجور پلس راځم بیکار وي شل راځم بیکار وي لبراتی
کسب مزدوي څنګه به وو
کسب مزدوي خپل کسب کوي بل غریب هم ځان سره کش کړې وا کړې کسب کوم د زړه
ستات دې تن په بدل سان مړو سوند په ګران ما شومان مړو
ګل محمد او کوچي وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوو نو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب بس کار روزګار والا سوګ نه ول بس مجبورم کار روزګارم کول مزدورانم کول یو خو چې زده مکو هغه پیسې نه ورکي هغه سره شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چیرې سوګه کوي مونږ چې زار خلک
من دا دومره وخت نه درلود اوس به خینه لرسته کور مشکلات دي بس هغه د همدا یو مزدورکاري کار ده همدې ته ولاړ یو
ژوند او قرار پیار او نور یو تپل جوړ دی داسی پتی رشی
ملګرو هغه لنډۍ به مو اوریدلې وی چې وایي مسافری بد خواري ده سخت نیستی ده ښه ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی د هم نیستی له دولسم ها خو زده کړو ته پرې نه خود اوس رنگمالی کوي او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپل شاګرد باید د استاد کارونو ته زیر واوسي او ترېز دی کړي
زمانو فرمان الله اول ما مکتب خلاص
خوشحاله
ملګرو سید محمد د ګیلکارې استاد دی دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې اوسل شل کالداري باندې ما کار کوم او د ما استاد 250 روپۍ اخیستل مونږ ورچ دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو تر زده کار زده کو
استاد چې کوم شی په کار ما ته د اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غشي ورته ورکه چې استاد به کوم قسم مصاله وختونه هغه به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس د ما استاد د شاول راوچت دا څنګه څنګه په کومه طریقه باندې استعمال کړه ته به د استاد نه کډیش فیصد کار ته استاد خې نو 50% به ته د غن اغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مانی خبره ته نه مانی ته یو شوی هغه ته صحیح ورسره مکمل کول نه شي نو هغه ته څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وژنه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کی نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر ورته وکړي او استاد سره د کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکار رن پات کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبر هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوو ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټه ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې 4000 د 200 300 روپۍ نن وخت په جیب کې واچو مولاړ شمه یو سړی دا هغه د کسب غلی هغه د 200 300 روپۍ خوندي خو راځي او کسب زکه وکمال زکه سبب د دینه زیاتی سی بل اور د دینه زیاتی سی نور کمالونه په کس دکی کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نرسي اغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دی چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسي اغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتیم نو کچیر د ته یو سړی ځان سره وساتی نو ته به کار زده کی کنه کته یو ورځ یو وستا سرکارو کې بل اور بل وستا سرکارو کې نو ته یې سوخت کار نشي زده کولای
نظر دے نور مت کوا دبے وسے رات پہ غور مت کوا
حمید اللہ اوس د رنگ مالې ټیکادار دی دوستانو دی وای چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته زیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاونو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین لزان سره کاو دی وای چې کڅو غواړي راتلونکي خو اوس یو بیکاره پاتې نشي باید یو خه کسب زده کړی
ما غوښته چې زه باید استاد شم زه به څنګه شاګرد پاتې شم د دې لپاره کوشش وکړم چې شاګردی مې تیروله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم چې څوک څوک سار نه تر مازیګره پورې ناسي کار مرته نه پیدا کیږي په دې باندې چې کسب یې ځنه دی اړې کوي نو دی اړې خور وخت نه او باید هر سړی کسب یې ځکه چې ما کسب یې ځنه وای نو زه به مو سند سوزګار ګرځیدم ما سره ونه پر امدل ته تعمیر کې کار کوي خورا سره خوشاله اندي واغې تم زه خیم چې کار یې ځکه سبا راته دعا وکي زه هم شخ بل استاد دعا کوم
مننه چې تاندې څنګه او زولو منوشي ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پوره انرژي او ځواک منوي او په اصطلاح ویني تاوده وي خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولی رسوي دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي راځي د فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کارې پر مهال مخصوصي نه کې نوې پسترګو نو څه وشول دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری ما یو روز ما ته ولډنګ میکادم
ما نوم احمد دی وظیفه مې فلسکاری ده ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله هغه توري اینه کې مې نوې پسترګو کړی سترګې مې ویلډینګ کاری سخت و وهله هغه ورځ مې دسکش هم په لاس نه وو یو لاس مې هم لګ وسوځید چې د شپې کور ته لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم سترګې مې وښې کولې خارخې کاو ته کسری وي له هغه ورځ راورسته زه اوس احتیاط کوم
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ځوان دي دوستانو د خپل رنگ مال رور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاو خود ځان تړلو پټې سره ځان نه تړلې را پری و
رنگ مالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مونږ ډیر جګو جګو ځینو باندې کار کوو خوازو باندې یو تختوا چا تختې باندې کار کو دریم څلورم پنځم منزل کې نو یو ورځ مې ورور چکه ما پټې دا غ پټې باندې ځان بسته کین هغه ورځ دغه پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې و نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځید به ډیر سخت خوک شو خپې لاسونه هم خوک شو هسپتال ته مې وړو ورس خو ډیر سخت خراب
وای انسان هم عجیب دی دوستانو د ډیرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغي خپل ګټلې پیسې بیرته لاسه ورکړي کیمیا ګل د خپل ورپې خو ناروغي ونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو لامل ورته پیدا شوې دي دی وای
اوس زه په خپل لکه د دې وجنه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل دی وجنه شوم او اپیلپسي ورته وای چې هغه ځینې ما زیاتواله چې د دې کیمیکلو نه وش شوې ده سرختان چې د دم تویږي دی وجنه لکه اوس ما چې اوس پالش مم کو هغه پلاس کیږي نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکه درې څلور ځلې واچو اوس پړسي گیم دینه مازړه تنګونم کوي دی پرسو وجنه نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وای کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغه ځینې احتیاطي توکي را کوي کله نو خپل پیسې نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځنی کار لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا نه کې چو لاسو د دستانې چو خولم سره بوټان چو حکومت زای لباس کو نو اوس خو زمګا ټیکادار سره موږ تا خو لیتر اوس شي نه ندی روړي خپل هم ګور سات په دا چې 300 روپے دی دی په دې 300 روپے ما زمګا 100 روپے هوټل کې درمي 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وکړو دې ما دې ځان ته سامان و
لړ کی صدو من ختم شوم کر شو جانا زما د ډيري غريبي نه چې خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککلې نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش پلاسونو کړو نو ځینې ملګری مزوروي او راته وای چې ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوګيږي
نو یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو مرګری مراغل پر خندل بیا مان اکسنه وی سل نو مرګری ته وی خو دل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې وس رسیدل نه سوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر څه چې کوڅوک خلکو خندا ته وګوري نو د سکش نه چې ځان ته بېده
حمزولو سمی الله بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړه کلکه خولۍ پر سر وا شین یونیفورم یې پتن وو او د سکش په لاسونو وو د ویل
سوک چې نه په سرې پوشه دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیر راته وی چې باید خولۍ او داغه مونږ سره پاره درکړي دي دا وی کړ دویم ځل یې ګیر کړو بیم کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د پاره د سرې حفاظت د پاره زمونږ خپل ګټه د سکش یو د خولۍ انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچیدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګه تا غوګوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesange تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خبرونه پیلوو روانه خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره ملوسی د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو
د امریکتي وزارت چارواکي وایي له هر وسلو زره میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري د دې وزارت موین عبدالبصیر سرور ویلي امریکتي وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت مري کیږي اور ستاسو خبر ده چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسيتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د وی غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی دی خو که یو انسان صحیح مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لخه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجی وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دی راوګرځوي خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي فشار ټیټ او سر ور باندې ګرځي دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کېدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي
اوس ماشوم په ناست روزه یم همداسې یم سست تپسته یم همداسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي بېخي چې کېدی نسم هسې چې یې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټي نسم په سترګو ته رګمې راځي چې جګېږم کور کې راته ویلې دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یم.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله، او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای وانان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلي دي. دوه وانان مې راوړي، یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات والله، فشار به مې ټیټېدې، خپل لاسو به مې سستي کوله، کورم زموږ دغه داسې ښه نه و، غریبي به نیستي والله. انسان یو ښه خوراک یو ښه چکا وکړي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک ناراضي یم. شکر دی خپل روژه مې په سر رسولی ښه وم، خدای پاک روا کړې ده. خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ هر رقم باید چې خپله روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیاته غله په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولی شي چې یعنې پټه یې وخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېرته په مخکې روژه وکړه. د خدای دپاره د بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته. خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپل سرګ مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه باید څه پټه کړي. خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدا نه به څنګه پټه کړم؟ خدا ته خو بېشکه چې معلومه خبر ده، خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي خروله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خورا یې ډاکټران، کورنۍ خپله دوی نیسي، ضعی پچی وی نیسي. دلې مې دی خو خپل زړه مانی چې زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب په راځي، خواندي خو هغه خپله لیدلې وي که نه. ورندرګانې خویندې مې ټولې رژې نیسي، یوې صبر نه ده خوړل. ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعی پکېږي، داسې ضعی پکېږي، وایي چې نه موږ نسو. کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که مېرمن څومره ضعیفه هم وي، مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې خزی عمله داری خوالانه ډیر مشکلات لري، نو روزی چرا سی روزه کې دایت دا غنه لري چې دا روزه خوري او سی عمله دار ما غذا خورم، کوي خوریم بیا نو سره کورنۍ جنجال کې خواخي ضرورګانی چې روزه دی خوړه خواخي ورته منګه وختو کې منګه روزه نیولا د سی خورنه و چې منګه تاسو نازولې استي روزه ولی خوري، کوي خوري بیا سم شي نه چې وی خوري خواخي ورته دا کار نه خو د کور منګه ول مون خو روزه نه خوړل، یا مې بچې په نس و دا جنجال نه وي ورسره، نو خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. امیر روغتیا وزارت د تغذیه د برخی مسول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم د میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خود څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. یا په دې معنی عام میندې چې که درې وخته خواړه خوري، نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، الوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولی هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چیرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولی چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیفه را غټیږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو، هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تاسف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره دا ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري.